द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي قدر منوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دا نن د یکشنبې ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې د ماخستن 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربان کلسم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو په دې خبرونه کې شراغلاست ویایو ساس لپاره ریپورتونه په تفصیل لرو خو درته وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی
د پاکستانی طالبانو سجنا ډلې د دې خبرې پخلی کړې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په هوایي بمباری کې د دوی بیان اعظم طارق سره د خپل زوی د افغانستان پکتیکا ایالت کې وژل شوی دی
او د پاکستان ستر سرکاري بانک سټیټ بانک د هواد ټولو بانکونو ته ویلي دي چې د 2000 زیات هغه اکاونټونو بند کړل سي کوم چې د اکثره د فرقه ایز ډلو سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې ککړ دي
او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د پاکستان سره جنگ نه کول غواړي خو د پاکستان په نبي کولی غږ کړی دی چې د خپل هیواد د مشرانو نه دې تپوسو کې چې هند ولې نړۍ ته ټکنالوژي او پاکستان ترهګري ورکوي خو پاکستان دغه سیاسي بیانونه بلل دي او د مودي دغه وینا یې رد کړې ده
او د بلوچستان د وکیلانو تنظیم په ټول هیواد کې و احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان کړی دی او د کوټه د وکیلانو د قتل عام د پلټنو کول غوښتنه کړې ده قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا او د دې سره یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې به تاسو ته خبرونه په تفصیل وړاندې کوو موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ
د وایس اف امریکا دی ریډیو دې زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې نیخ پنیغه باندې کتئ شي او په ریډیو باندې اوریدئ هم شي زودو پاکستان د طالبانو سجنا ډلې ویل دي چې د افغانستان په پکتیکا ایالت کې د افغان او د امریکای هوایي بمباری کې د دوی ترجمان اعظم طارق سره د خپل زوی وجل شي دي په دې حق باندې نور حال د سیمینا زمونږ خبريال عدنان بټنی زمنګا همکار شبزاده ته ویلي
چې کوم افغان مامورین دی هغه وایي چې افغان چرواکو او داغه اتحادین امریکایي ځواکونه دغه د شپې د پاکستان پولیس سره په سیمه پکتیکا سوبې په لمن علاقې کې بمباروان کړی دی او هغه په نتیجه کې نږدې لس پورې کسان د وژل کېدو دعوا یې کړې ده دوی وایي دغه یاته چې کوم تر سره کړی دی د کرا استخباراتي معلومات اخستو وروسته کړی دي او د القاعده او حقانی شبکې مرکزونه یې په نقشه کړی دي او په دې چې کوم کسان وژل شوی دا د القاعده او د حقانی ډلې سره تړاو لري کوم چې ویل کېږي افغانستان او پاکستان کې بشري باندې عملیات تر سره کوي دوی خو ته پاکستانی چارواکي وایي چې دغه بریدونه چې د پاکستانی طالبانو چې کوم سجنا ډله ده او د سره چې کوم شمالي وزیرستان په درشي وختونو کې وفعاله ډله او حافظ بلبادر ډله نو د دې مرکزونه هیڅ شوی دي او په دې کې ګڼ مرکزوب له اړولې ده اوس دین اورستو چې کوم دلته چې کوم سجنا ډله ده هغې ترجمان زیشان مشر میډیا ته ویلي دي او په هغه کې د پاکستانی طالبانو تر شوی ترجمان او اوس دا وخت د مسعود طالبانو د سجنا ډلې ترجمان وو اعظم طارق هغې د وزن کې دوه تخلیه کړې دي او ویل دي چې دیسره په دې ورځ کې یو د هغه زوی یو د هغه ساتن کې او دغه چې نور ادو کسان چې دي هغه هم رشید دي زه به تاسو دا وایم چې دا خبره چې په میډیا کې راغلی ده هغې کې دا ویل کېږي چې په دې کې امریکایي ځواکونه او دغه چې افغان ځواکونه هلیکاپټرې ډرون ټیکنالوژي او د سره ځمکني عملیات هم تر سره کړی دي دا امریکایي مشتیل لاسو بجو نه پیل شو او سهار ته چلو بجو پورې دوام لرل تر دې وخت پورې چې کوم معلومات مخې ته راځي نو هغې کې دا ویل کېږي چې په دې شي د تر پاکستانی چې کوم طالبان دي په دې وختونو کې چې طالبان په نامه سره پیژندل یا پاکستانی وګړي دي هغې د وزارت دوره حکومت ترلاسه کیږي او دغه شمیره لوونه واخه تر لس کړی یا دبل کیږي. په دې چې کوم مهم قسم اخته کیږي هغه اعظم طارق چې هغه پاکستانی چارواکي هم او خپل دی خان سید ورسګنا دل چې دا هغه هم د تصدیق کوي او وایي چې هغه په ورل شوی دی. سید زبر تاسو ته وایي چې اعظم طارق چې دی هغه د طالبانو په کاپی د شت شمار لکیږي بلکې هغه د تاریخ طالبان پاکستان فاوندرز وو او کله چې کال 2014 چې مولوی عمر چې هغه په افغانستان کې ونیول شو د باجور ایجنسی وو هغه نه پس د پاکستانی طالبانو د ترجمان په تور باندې وټاکل شو. د مهال چې څومره 14 شوی دي زړه دغه 14 مرکز چې وو د پېښور وو د بیماری به اعظم طارق په غاړه باندې اخستي. د نه الهوا د پاکستانی طالبانو چې کوم ګرشي کمانډران وو چې هغه چې حکیم الله محسود د طالب بدله محسود ولی رحمان د هغه نږدې ملګری شمار لیکل دغه چې فکر لري اثر هم د چې د کیږي چې هغه د وبن نظر سره ډېر نږدې وو خو د عسکري خو طالبانو چې دا د سولې او جورجاري چې کوم کار دی هغه هم د تر سره کولې. د نه الهوا نواز شریف سرکار کله چې حکومت سره د هغه خبرې کولې د جوړ جاري ولې نو هغه یو مهم رول چې وو هغه د سره وو او د خلک په هلته د سره له او د سره یو د کاټه کول خو بیا کله چې 2014 چې د پاکستاني په 2014 چې د پاکستاني طالبانو نه بیل شول او په پاکستاني طالبانو دغه الزامات ولګول چې دغه اوس د پی اخلي او د خپل هدف نه جلا شي وي نو د سجنا په نوم د مسعود طالبان په نوم د خپل ډله اعلان کړ او دلته هم د دې چې وو ترجمان وټاکل شو. دنه یې لوازم په تاسو دا وایي چې په شی وختونه کې د یو استاد او د دې په تنظیم کې زړه وسوال طالبان چې هغه د استاد جی په نوم سره ویلو او استاد دا یو چې کوم سرکاري سکولونو په هغه چې بیک ډرنګ خودلو او مسلمان ته ځکه ورکول په هغه ورسته بیا د پاکستانی طالبانو سره شامل شو او خپل فعالیتونه چې د دې سرمری فعالیتونه دی هغه په یوه کې شروع کړو. تاسو به دا هم وایي چې د دې تعلق چې د هغه د جنوبي وزیرستان او بربل علاقې سره دی او د دې مسعود قبیله د درمنخیل قبیله سره او په دې برج کې دا ویل کېږي چې د
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. هم یو بل ریپورت چې مطبوعاتو ته مخه د پاکستان ریاستي بانک یا سټیټ بانک د هواد و نورو بانکونو یا د مالی ادارو ته امر کړی دی چې د ترهګری د مخنیوي ادارې لخوا جاری سوی فیرست کې نومول سوی کسان سی فیرست جاری سوی وو داوی اکاونټس دی وټر سی او د ډون رسپانی سرچینو له خپل ولکیږي چې په دې فرست کې کم هم کسان نومان راغلي دي اغه ټول د پنجاب صوبې سره تعلق لري د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو هم کس تعلق نه لري. په دې هغله نور تفصيلات راکې ارشد حسین په ریپورت کې.
د پاکستان ریاستي بانک د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد ګردو بانکونو ته امر کړی دی چې د انسداد د دهشتګردۍ په څلورم شیډول کې د موجود 2000 نه زیات تنانو بانکونو اکاونټونه دی په فوري توګه وتړي. مطبوعات وایي په امکاني توګه دا لومبه ځل دی چې د ترهګرۍ سره د تړاو په شک کې په دومره لویه کچه د بانکونو د اکاونټونو د تړلو یا کنګل کولو کم حکم ورکړی شوی وي. مطبوعات د سټیټ بانک آف پاکستان د سرچینو دخلی لیکي چې ټولو بانکونو ډیولپمنټ فاینانس انسټیټیوشن او مایکرو فاینانس بانکونو ته امر ورکړی شوی دی چې هغوی دې د قانون لاندې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي د چا نمونه چې د ترهګرۍ د مخنیوي قامی ادارې نکتا په جاری کړي شوی فهرست کې شامل دی. مطبوعات وایي چې په دغه 2021 کسانو کې زیاتره د مذهبي ډلو مشران او غړي شامل دي. د پاکستان د سټیټ بانک لخوا د پورته کړی شوی دیګام مقصد د یو شمیر فرقیز او کلدم مذهبي تنظیمونو هلې ځلې محدود کول دي. د ریاستي بانک لخوا د هیواد بانکونو ته چې کوم نومونه لیږلي شوي دي په هغې کې د لال مسجد مولوي عبدالعزیز، د اهل سنت والجماعت مولوي احمد لدوانوي، اورنگزیب فاروقی، د مجلس وحدت المسلمین علامہ مقصود ڈومکی او د لشکری جنگوی رمضان منگل شامل دی. د سٹیٹ بینک لخوا لیگل ایشو فہرست کے نزدې نیمایی یا سوار لسو در سلویخ کسانو تعلق د پنجاب، 286 سن، 193 بلوچستان، 186 گلگت بلتستان، 20 اسلام آباد او د شپږی شو کسانو تعلق د آزاد کشمیر سره دی. خو په دغه فهرست کې د خیبر پښتونخوا څخه د کم مذهبي ترهګر یا کلدم تنظیم د مشر نوم نه دی شامل کړی شوی. اوس پورې د ترهګرو د مالی مرستو معاملې ته زیات پام نه ورکړی شوی او د سټیټ بینک دا اوسنی ګام د هغه ټکونو نتیجه ښکاري کوم چې به د ترهګرو د مالی مرستو د ختمولو پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو باندې کېدل. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز ډایریکټر امتیاز ګل دا یو ښه ګام بلی، خو وایي چې د ترهګرو سره مالی مرستې یوازې د بینکونو د لارې نه کېږي او د دې دپاره به یو کوټلی پالیسی جوړول وي.
دا خبره قابل غور ده چې د پاکستان بینکاري نظام کې داسې د ټوټل پابندي ډېره ګرانه، د دې کپاسیټي نشته دی او استعداد نه لري، او بیا دین علاوه تنظیمونو کومک دپاره ډېرې نورې لارې دي. خلک اکثر کیش کې نقد پیسې ورکوي، ډېر تجاران دي د فاټا دي، د پنجاب دي، کراچۍ کې دي، چې هغوی حکومت ته خو ټیکسونه نه ورکوي، خو براه راست ډایریکټ دي ته داسې ګوندونو ته فنډنګ ډېر کوي، احتیاط ورکوي، ولې چې د هغوی په نظر کې دا ډېر ښه کار کوي لګیا.
د قانی سلامتیا یو بل څېړنکار او د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایریکټر امیر رانا شک لري چې د سټیټ بینک دغه ګام به د کلدم مذهبي تنظیمونو د مالی مرستو لړۍ ته د پام وړ نقصان ونه رسولی شي. نوموړی وایي چې د کم کسانو د بینکونو د اکاونټونو د تړلو خبره شوې ده، هغې کې زیاتره د فرقه ییز تنظیمونو مشران شامل دي، خو په دغه فهرست کې د سختګیر ترهګرو نومونه نشته. دی وایي د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي دپاره به یو کوټلې تګلاره خپلول وي. دغه تګلاره څه کیدی شي؟ په دې حقله ښاغلی امتیاز ګل څه داسې وایي.
حکومت عملی خو همدا کا بکار دی ټولو تجارانو ته، دا پرایویټ کاروبار چې کوي خلک دي ته دی وینا وشي چې داسې دا هغه ګوندونه چې پابندي لګېدلې ده هغې له احتیاط دی ډایریکټ ورنه کړي، نقد ورنه کړي. خو ول چې دا ضروري ده په دې غور چې اکثر زیات د دې فنډنګ چې دی هغه په کیش کې کیږي، نو که بینکونو د هغې د بینک اکاؤنټ باندې که پابندي مو لګوي نو هغې سره ډېر زیات فرق به دې باندې نه پرېږدي.
اخوا قامی مطبوعات د نکتا د کوارډینیټر طارق پرویز د خولې لیکي چې په دې لړ کې نورو ګامونو ته هم اړتیا ده. په کم کې چې د دغه کسانو پاسپورټونه منسوخ کول، د هغوی د وسلو لایسنسونه تړل او په دغه کسانو سفري بندیزونه شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ریډیو او ټلویزیون دی او اوس راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مسلو په حق لباندې. د بلوچستان ایالت نه داسې رپورټونه راغلي چې په دغه صوبه کې خوشا 700 تنه افغان کډوال نیولې شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه کسان د مشکی د سیمې نه نیولې شوي دي. په پاکستان کې په وروستیو کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوال نیول کېدو رپورټونه راځي چې د هغوی سره قانوني اسناد نه وي. یو رپورټ پې د چمن سرحدي خار نه دری رادیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
ایالتي حکومت له خوا ملیشیا ځواکونو سره سره و پلس او لیویس او ای اف ای ته هم دغه امر ورکړل شوی دی چې چیرې افغانان وویني ودینسي او د دې برته افغانستان ته د لیږلو اقدامات وکړي. د ملیشیا ځواکونو د ویان لخلي یوازې په مشکل کې وسو افغانان چې هلته په غیر قانوني توګه استوګنو نیولې دي او دا وخت د دې په حراست کې د پلټونو لاندې دي. دغه رنګ د چمن پر سرحدي پوله باندې پراوشتو کې بریالي سوي افغانانو د نیولو دپاره ملیشیا ځواکونو د ګړنګ او بلیلی په نمونو چک پوسټونه هم پال کړي دي او پر دغه چک پوسټونو باندې هم پاکستانی دستاویزاتو کتنه کوي او افغاني اسناد لرونکي افغانان نسي چې دغه اکثره د علاج او د درملنې دپاره د کوټ ایالتي ښار ته د افغانستان څخه را روان وي. دغه رنګ نیول سوي افغانان د چمن په جیل کې دي. دوی خپل حال و ډیو ریډیو ته څه دارنګ بیان کو.
زمانم دی جناغا د کندهار سره روان ولم، بارډر باندې په پیسو را پریښو ولم، کوټ ته روان ولم، پر د غره ته سره سدم زوی ولم، جیل ته را وستلم. زمر سره ډیر ظلم او ډیر زیاده تشرو ده او دلته په جیل کې هم شکیږو. اوسم زه دا وخت دغه په جیل کې ناست یم د خپل قربانو په انتظار کې. زه 1500 کالدار نه لرم، دای ما 5000 روپی جرمانه کوي. زه به دا جرمانه د کومه خوا پر کوم؟ زه روان د دوا د پاره ولم چې څه پیسې را سره ولي هغه دی را سو اخستل.
مان محمد زئی بارڈر سره روان ملیشیا ونیو پیسې سره واخ سی تی لاکل بیا سو کاسو کاروان مټر کسپورس نه چمن سه په دې سره سه دل کوټ سره چې سره ونیو ونه بدلې سره څه نه ښکته کار تاک ماشین او بس دې بر سره واستول چمن جیل واپس
پی او آر یعنی ماجر کارډونه لرونکو افغانان هم د پاکستانی چارواکو د دې سره د بد وضعیت شکایت کوي چې دوی پر لوی لارو باندې پر چوک پوسټونو باندې د چارواکو لخوا زیرول کیږي خو دلته د افغان کډوالو د افغان حکومت نماینده حبیب الرحمن شمس هم د افغانانو سره د پاکستانی چارواکو پر دغه بد وضعیت باندې سختې اندېښنې ښکاره کړې دي د ویډیو رادیو ته وویل چې په دې حقله به دوی ډېر ژر د پاکستانی لوړتوبه چارواکو سره وویني او کم افغانان سي قانوني اسناد لري هغه باید سي نسي تنګ خو بلې خوا ته په ایالت کې د حکومتي چارواکو د افغان کډوالو سره دغه د بد وضعیت له امله د چمن سرحد له لارې د افغان کډوالو کډې و افغانستان ته په لویه کچه سره روانې دي د ملل متحد د افغان کډوالو دلته پر سرحد باندې په مرکز کې نماینده له خولې چې دغه افغان کډوالو په کډو کې 200% زیاتوالی راغلی دي سو افغانستان ته بیرته ستنېږي چې مخکې به د لسو څخه تر شلو پورې کډې واپس ته نېدې اوس دا وخت د 50 څخه تر اتیا پورې هر ورځ به افغانستان ته روانې لیدل کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
او لیدونکو په کراچي کې میشت افغان کډوالو سره د افغانستان کونسل جنرال لیدو کاته کړی دی او د دوی زیات د دوی ستونزې پښتل دي او نو موري د پاکستان په حکومت ځخ کړی دی چې د افغان کډوالو لپاره سي کومه د درو میاستو لپاره نه چاغه زولې و پاغوي کې د نرمي ورسره وسی په دې هکله تفصيلات راکړي د ډیو ریډیو خبريال د کراچي څخه او فضل عزیز د خبر ریپورت را کوي او دا ریپورت سي دی ویډیو ریپورت دی
د کراچي خار سورابګوډ سیمې سره نږدې د افغان کډوالو د کیم د سفر په وخت کراچي کې افغان کونسل جنرال رحمت شاه بدوخیل وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی سره خبرو کې ویل د پاکستان د حکومت لخوا د سین سوبې د افغان مهاجرینو کمشنر غزنفر علي اغا سره یو ځای یې کیم ته دراتګ مقصد د کډوالو مسلې اوریدل او د دوی هغه اندهنې لري کول وو د کوم په اړه چې دوی ته بیرته افغانستان ته د تلو ویل کیږي
نو موږ دوی ته راغلیو کمشنر صاحب زه تسلی ورکوو موږ د خپل طرف نه کوشش کوو چې دوی ته ټایم زیات شي د پاکستان حکومت نم دغه زموږ گزارش او درخواست افغانستان ګورنمنټ سره هم موږ لګیای چې فیډرل ګورنمنټ یا په غټه سطح باندې د خبره ډیسکس شي او واقع دې ته یو حل لاره پیدا کړي
افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته تلل غواړي ولې دوی وایي چې که هلته لاړ شي نو د سر سورې نه لري د دوی لپاره افغان حکومت په وطن کې سب پلان لري د دې پښتنې په جواب کې نو موږ دی ویل
نو د نفس افغانستان ګورنمنټ هم په دې باندې لګیا ده د شارکو خبري ورته کوي چې دوی لپاره بیل لاسې وزوی نه جوړ چې هغه ترسپټال دی او وو سیستم او مکتب د هر سي خبر روان دي کور روان دي خو چې څومره سپیډ سره زمونږ افغانان ال روان دي زه فکر نه کوم چې زمونږ ګورنمنټ دې ته لاس رسي وي دا به ډیره ناممکنه خبره البته زمونږ ګورنمنټ مکمل تور باندې خپل توجه لري ورته کمیسونه ورته جوړ کړی دي او ډیر پریشر هم ده په
په دغه موقع موجود د سین سوبې د افغان مهاجرینو کمشنر غزنفر علي اغا کډوالو ته په وینا کې باور ورکړو چې د وړاندې پرنګ به د دوی د هرې مسلې حل کولو هڅه کوي ډیو ریډیو ټي وی سره خبرو کې نوموړي ویل مرکزی حکومت د 2018 کال د مارچ د میاشتې 23 نیټې پورې ریجستر افغان کډوالو ته په ملک کې د پاتې کېدو وخت ورکړی خو نوموړي ویل د روان کال د نومبر د 15 نیټې پورې غیر ریجستر افغان کډوال هم څوک نشنی ولې
15 نومبر 2016 تک وو جو ریجستر نه یې انریجسترډ هې ان ڈاکومنٹڈ هې ان کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا یہ فیڈرل گورنمنٹ
یہ 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 پروونشل لیول پہ یہ ہے یا
نہیں فیڈرل لیول پہ
ہے پورے ملک میں ہے
پورے ملک میں ہے اس کے انسٹرکشنز میرے پاس ہیں لیٹر میرے پاس ہیں
د وای د 15 نومبر پورې هغه کډوال چې د پاتې کېدو سند نه لري د مرکزی حکومت امر دی چې پټول ملک کې 200 نشینولې او زیاتوي دغه امر سند د هغه سره دی هغه ویل د روان کال د جولای په میاشت کې حکومت دغه امر کړی وو د نوموړي نوم چې پښتنه وکړه بیا ولې په نور صوبو کې افغان کډوال ګیله کوي چې زورول کیږي
دوسرے صوبوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا ان کے کمشنرز ریسپیکٹو کمشنرز الگ الگ ہیں میں اپنے سندھ کی بات کرتا ہوں اپنے پروونس کی جس میں پوسٹڈ ہوں تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا
دیوایزه د نورو صوبو د کمشنرانو خبر نکوم البته په سین صوبه کې نسوګنیول شي او نبا ونیول شي د د کونسل جنرال او کمشنر په وړاندې کډوالو د پولیسو لخوا د زورول کېدو ځینې مسلې هم کېښودي او دغو دواړو چارواکو ورته باور ورکړو چې پوره هڅه به کوي چې د سوبې لوړ پوړو چارواکو ته د دوی خبره ورسوي او ورپېښې ستونزې یې هوارې کړي. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي د ملک د نورو صوبو په رنګ دوی ته نه ویل کېږي چې کډې دې وتړي او بیرته دې ستانه شي او نه په دې خبره تنګول کېږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، کراچۍ.
دادو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی او اوس زو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره نږدې د سوکنو کې د افغان کډوالو مرکز ته د هغه ځینه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. دغه ځای د پروسیسنګ سنټر دی، یعنی افغان کډوال د یو ترتیب او تاریخي لاندې خپل هیواد ته ستنیږي. خو دغه افغان کډوال او په خصوصي توګه باندې ځوانان چې ډېر پکې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هغوی څه احساسات لري او که چېرې خپل هیواد ته ستنیږي نو څه امیدونه لري چې هلته به څه کوي؟ رپورټ پې هم د هغه ځینه زمونږ خبریال ارشد مومن راکوي.
وګو کتون کو ودون کو دا وخت د چمکنو کیمپ کې ولالې ماده چرته نشي افغان ماجر چې کم دی هغه ډېر په ګنډ شمیر کې واپس روان دي. په دغه واپس تلونکو تنانو کې ځوانان زوینه مچ ډېر په ګنډ شمیر کې دي او دغه کې اکثر ل ځوانان چې کم دي هغه دلته د تعلیم لړۍ اوس قطع کړه. نو دوی نه به دا پوښتنه کوي چې افغانستان ته دوی کله واپس روان دي، د دوی اندېښنې څه دي او خپل مستقبل ورته څنګه ښکاري. نور هغه را سره ولاړ دی، د دوی نه به پوښتنه کوي چې افغانستان ته څو وارې تللی دی، دلته خپل مستقبل څنګه لیدو او اوس چې کله افغانستان ته واپس کیږي نو خپل مستقبل ورته څنګه ښکاري. شرغه ډېره مننه، خوشاله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس وروره مونږ خو دوه ځل تللي افغانستان ته. افغانستان او پاکستان کې مونږ تقریبا پیدا شوي او پیدایش پاکستان کې شوی ده. نو مونږ الحمدلله بس اول کلاس نه تر دولسم پورې سټوډنټ وو. نو تعلیم سر ته ورسولو، بیا هغه نه رئیس مقبدي خو مونږ ټیچنګ کوو دوه کاله، ټیچنګ سر ته ورسو. بس ډېر په پولیسو د وجه نه مونږ په عذاب شو. نو دې وجه نه بس افغانان زی کور کولی شي خپل وطن ته راشي. نو هو انشاءالله مونږ امید کړی چې بس کوم بې تعلیمه خلک دي هغوی د غواړي چې کوم مونږ سکول جوړ کړو، هغلته هغلته مکتب وایي. نو انشاءالله چې دا هغوی مستقبل اول نه د دوی آینده ښه شي، بیا وروسته انشاءالله ښه کېږي. غواړو چې وطن له خیره باشي.
ډېره مننه،
مهرباني.
خوږو کتون کو اوریدونکو، اوس به شرغه سره یو څو خبرې کوو. دم دل تخپل مکتب کې ماشومانو ته زده کړې ورکولې، دوی سره به خبرې کوو چې د وطن لپاره څه امیدونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خپل دلته خپل پاکستان کې همدلته زیږیدل یم. نو خپل ټول عمر کې درې ځلې تللی یم افغانستان ته، یعنی هغه کې به ما یو میاشت هم نه تیر کړی. لکه څنګه چې هغه وطن دم زموږ وطن، ځکه چې موږ دلته پیدا شوی یو، دا ځای موږ نه هیریږي. او بس جلته موږ خپل تعلیم سر ته رسولی، خپل میډیکل ټیکنیشین یم لیبارټری ټیسټنګ کې. ان شاء الله الله مهربانه چې هلته مستقبل ښه امن راشي. تر څو به دا جنجالونه نو کېدای شي د افغانان خو هم بیا هم دا سوچ وکړي، دا دومره وهل ټکول چې دوی په سر وخوړل چې دومره امتحان کې دوی کامیاب نه شي، نو دینه بعد ان فاسبل ماته ښکاري. نو الله دې کامیاب لري. نو زه خو تعلیم کې رول لوبولی شم چې تر څو پورې موږ خپل تعلیم سر ته ورسو. که چېرته هغه دا وجه نه ده چې زه به تنخواه باندې کار کوم، بیخي تنخواه تر څو پورې زمونږ یو داسې معاشره کې یو څو ماشومان یې هغه بې تعلیمه ګرځي، هغه کولی شم چې هغه ته رهنمایي خو وکړم تر څو پورې هغه مکتب ته مدرسې ته راوغواړو، تر څو پورې دوی خپل درسونه مخته بوځي او دوی په وجه چې دوی لوفری کوي، نشیاتو پسې ګرځي، بل شي پسې ګرځي، نو دغه د وجه نه موږ کولی شو دې شیانو ته راوغواړو. انشاءالله چې د قلم کاري نو امن به راځي، چې کله اتفاق راشي امن به ضرور راځي.
څومره خوشبینه چې هلته به یو ښه ژوند تېرېږي.
خامخا خوشحاله به دی چې د پلار د نیکه وطن ده. نو زوبه که هغه هر وخت نو خوشحاله یو په دې باندې، او د دې نه په خفګان نه، د دې نه په خوشحالۍ هم ځو، ځکه چې دا زموږ دویم کور دی او دا به انشاءالله زموږ نه هېرېږي. مننه، ژوند دې اوسي.
خوږو کتونکو اوریدونکو، موږ چې دلته څومره خلکو سره خبرې وشوې، کاغذ ځوانان دي، سپینګیری دي، هغوی دا یو ګیله کوي چې دلته د پولیسو لخوا یا حکومتي کوم چارواکي دي د هغوی لخوا ډېر زورول کېږي. خو دې تر څنګ دوی ځان سره یو ښه یادونه مړي. دلته دوی عام ولس سره، خاص کر چې کوم پښتانه سیمې دي، عام ولس سره ډېر ښه ژوند تېر کړی دی او وایي چې د دې ځای نه یو ښه او خواږه یادونه هم ځان سره وړي. ځوانان چې کوم دي هغه په خپل هیواد کې د یو ښه راتلونکي په هیله باندې ځي او الله دې وکړي چې د دوی دغه هیلې سر ته ورسي. د همکار شمالي سره ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، چمکنه.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی واسطا خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د ایران، تاجکستان، روس او افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د استازو یو غونډه سوې ده او دغه چارواکو ویل دي چې د څلور هیوادونو په شمول پاکستان ته هم د مخدره موادو د قاچاق او د ترهګرۍ په حق له ستونزې دي، باید دا هیوادونه د یو بل سره په شریکه همکاري وکړي او د استخباراتو شریکول هم یقیني کړي. په دې هکله د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ راکوي.
د افغانستان، ایران، تاجکستان او روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې لوړ پوړو چارواکو په کابل کې په 15 اړخیزه ناسته کې وویل چې دغه هیوادونه او پاکستان تر بل هر وخت د مخدره موادو د قاچاق، اعتیاد او ترهګرۍ له سختو ننګونو او ګواښونو سره مخ دي او د دغه تهدیدونو په وړاندې باید سیمه په ګډ عملیاتي او استخباراتي همکاري زیاتې کړي. کابل نن له مخدره موادو سره د مبارزې د 15 اړخیزې ناستې کوربه و، خو پاکستان په دې ناسته کې برخه نه واخیستې. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وویل چې په 2015 کال کې د 2014 کال په نسبت 19% د کوکنارو په کښت او 40% کې په تولید کې کمواله راغلی و، خو سږ کال د نامنیو له امله د تیر کال لاسته راوړنې له زیان سره مخ دي.
اما جوی شک نیست که
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې وروستۍ ناامنۍ د تیر کال لاسته راوړنې له منځه وړي. اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. موږ لګنو ستونزو سره مخ یو، بودیجه مو کمه ده، ناامنیو سره مخ یو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همغږي نشته.
ایران بیا له سیمې وغوښتل چې په ملي کچه له مخدره موادو سره مبارزه که څه هم ګټوره ده، خو په ټوله کې د سیمې په کچه موثره نه ده او باید د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې واحد او ګډ عملیاتي کارونه وشي.
به بیان روشنتر
که 15 اړخیزه ناسته او غوړې زیات لاسترونې ولري، نو په سیمه کې د فعال قاچاقبرانو د بانډونو په خلاف د عملیاتي او د استخباراتي معلوماتو د تبادلې کړنلاره جوړه کړي.
د تاجکستان له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي بیا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي پوګدو کې د قاچاقبرانو د مخنیوي لپاره د زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه.
د ترهګرو په فعالېدو او د مرکزي آسیا د دولتونو د ځینو اوسیدونکو یو ځای کېدل له اسلامي دولت سره د دې لامل شوی چې د افغانستان او تاجکستان حکومتونه پریکړه وکړي چې سرحدي ځواکونه لا پیاوړي کړي.
د مخدره موادو سره د مبارزې په 15 اړخیزه ناسته کې د راتلونکي کار لپاره د مخدره موادو د مبارزې د لارې نقشه هم برابرېږي چې سبا به یې د دغو هیوادونو استازي اعلان کړي. رحیم ګل ساروان، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. یو ریپورت درته وړاندې کوو. د بلوچستان ایالت څخه چې رسی د بلوچستان بار اسوسییشن فیصله کړې ده چې دوی به د په دغه ایالت کې د وکیلانو احتجاج ته دوام ورکوي. جوډیشل کمیشن هم دا فیصله کړې ده چې په ګرد هیواد کې به د هفتې کې دوی ورځې دوی خپل احتجاج د دوی سره جاري ساتي او یاده دوی چې په کوټه کې د هیواد او د هیواد د بار اسوسییشن دا فیصله په داسې وختونه کړې ده او دا احتجاج په دې روان دی ولې چې په کوټه کې د په وکیلانو باندې ځانمرګي برید شوی وو او د دې وروسته دوی دا فیصله کړې ده. په دې هکله تفصیلات راکوي د کوټې څخه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د عالی محکمې د اتحادیې مشر عبدالغنی غلجی یوروکیټ وویل چې د وکیلانو د اتحادیې له لورې پریکړه سوې ده چې د اګست د 8 نیټې په خونړي برید کې د ککړو جنایتکارانو د نیولو او د هیواد په کچه باندې د امنیت د پلوي کېدو لپاره احتجاجي غورځنګ به چې پیل به له کوټې څخه کړي.
پاکستان سطح پر ایک تحریک چلانی ہے جس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک بلوچستان سے کمیٹی تشکیل دی گئی.
د پاکستان په کچه باندې موږ تحریک چلو چې دا غله پاره د بلوچستان څخه موږ کمیټه په کار چولې ده. دا به مرکزی کمیټه وي په دوی کې به علی احمد کور دی ډوکیټ، امان الله یسنزای، عادی شکیل دی ډوکیټ په شمول اتلس وکیلان به شامل وي. دا کمیټه بیا لاهور، کراچی، اسلام آباد او پېښور ته به ځي. هلته به د وکیلانو له سازمانونو سره ویني. د بلوچستان د وکیلانو د عالي محکمې د اتحادیې مشر غنی غلجي ډوکیټ وویل چې په عدالت کې د خلکو د قضیو د مشکلاتو له سببه ځخه اوس په کاربندیش کې دوی نرمي کړې ده.
ہم نے ہفتے میں دو دن کے لیے ہڑتال رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے ایک دن ہوئے گی منگل کی اور دوسرا دن ہوئے گی جمعرات کی. جو دو دن ہماری ہڑتال رہے گی باقی چار دن ہماری عدالتیں چلتی رہیں گی.
اوس به کاربندیز د سه شنبه او د جمعرات په ورځ وي. دا به دوی ورځې وي. څلور ورځې به په عدالتونو کې کار روان وي. په کوم ورځ چې موږ کاربندیز وي په هغه ورځ به د کوټه کې د بلوچستان اسمبلی اعلی وزیر او د گورنر کور مخته او دغه ډول د صوبې په نورو ضلعو کې به د مرستیال کمشنر دفترانو مخته به دوی لاریون او احتجاجي ناست کوي. غنی غلجي ډوکیټ وویل چې دا تم اګست د پیښې د پلټونو په هکله باندې تر اوس مهاله پوری هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی.
جنرل باڈی میں بھی یہ طے ہوا متفقہ طور پر کہ یہ جوڈیشل کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، نہ اس جوڈیشل کمیشن میں ہم پیش ہوئیں گے، نہ ہم کسی کو اس کو چلانے کی اجازت دیں گے.
زموږ د ټولو له لوري په عامه ناسته کې په یوه خوله باندې دا پریکړه سوې ده چې دا کمیسیون موږ ردوو، نه به ورته وړاندې کړو او نه به وچاته د دې د چلولو اجازه ورکوو. غنی غلجی ډوکیټ وویل چې د کوټي د ځان هجوم کې بریده ورسته هلته په مردان کې هم پر وکیلانو باندې برید وسو. د دله خولي چې ولسی خلکو ته تعفوز ورکول دا د حکومت په چارو کې مهم کار دی. غنی غلجی ډوکیټ وویل که د کامی عملیاتو پر پلان باندې بشپړ عمل وسی نو تراګری لمنځه تللی شي. یاد دی وی چې پر اتم اگست باندې د کوټي پر منوجان سړک باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسای ډوکیټ د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شوی و چې بیا د کوټي سرکاري اسپیټال ته راوړي. دالته په سلګونو وکیلان راغونډ شوي وو چې ځان وژونکي برید وسو. چې په ترس کې شپږ اویا کسان وژل شوي وو، په دوی کې شپږ پنځوس وکیلانو او دغه ډول یو نیم سل ته نږدې بیا ټپیان شوي هم وو. د دغه پیښې مسولیت د تحریک طالبان جماعت الحرار ډلویان په سر اخستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د افغانستان او د نړیوال بانک ترمنځ د یو عرب ډالرو یو لوزنامه لاسلیک شوې ده. د کومې تر مخه چې به د افغانستان په یو شمیر کلو کې په راتلونکو څلورو کلونو کې د بیا رغونې او د دې تر څنګ د پوهنې، روغتیا، برېښنا او د اوبو رسولو او د دې سره سره د خلکو غربت ختمولو لپاره یو شمیر منصوبې سرته رسوبلې کیږي. رپورت په د افغانستان نه دی وړي خبريال حقمل روان راکوي.
افغان حکومت دی هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې د نړیوال بانک د څار لاندې د مرسته کوونکو هیوادونو د یو میلیارد ډالرو په ملي لګښت د بیا رغونې پروژې د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له رئیس سره د ولسی تړون د پرمختیایي پروژې تړون د لسلیک پر مهال وایي له یو میلیارد ډالرو څخه به یې شپږ سوه دیرش میلیونه ډالر په راتلونکو څلورو کلونو کې د بیا رغونې په بېلابېلو برخو کې په مصرف ورسیږي.
در کل بیشتر از یک میلیارد دلار امریکایی.
دایوای د ولسی تړون د بیا رغونې پروژې ته ټول لګښت له یو میلیارد د زیاتو ډالرو وړاندوینه شوې ده. او لومړی تمویل کوونکی د دې پروژې افغانستان دی چې یو سلو دیرش میلیونه ډالر یې ورته په لومړۍ مرحله کې په پام کې نیولې دي. اکلیل حکیمی زیاته کړه د ولسی تړون د بیا رغونې پروژې لپاره ځانګړې شوی لګښت د څلور دیرشو ولایتونو په پنځه دیرشو زرو کلو بانډو کې د بیا رغونې په چارو، کډوالو، پوهنې، روغتیا، کرنې، برېښنا، اوبو رسولو او په نورو بېلابېلو برخو کې په مصرف رسول کېږي تر څو هېوادوال د ژوند له بېلابېلو اسانتیاوو څخه برخمن شي. په همدې حال کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزیر نصیر احمد دورانی د ولسی تړون د برنامې د پرانستلو په غونډه کې چې پارک کې جوړه شوې وه وویل په دې سره به په هیواد کې د کلو او ښارونو ترمنځ د متوازن انکشاف رامنځته او ګڼ شمېر هیوادوالو ته به کاري زمینه هم برابره شي.
نن د دې وخت رسېدلی چې د وعدې سره سم د کلو او ښارونو د متوازن انکشاف لپاره د ولسي تړون د ملي برنامې پرانیسته ترسره شي. هیله من یم چې دې برنامې د خدماتو په وړاندې کولو سره به متوازن انکشاف او کلیوالو ته کاري فرصتونه او سوکاله ژوند ورته برخه شي او په پای کې د ولسي تړون د ملي برنامې شروع کول ټول افغان ملت ته مبارکباد وایم.
په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی وویل په افغانستان کې فکر او بیوزلی له منځه وړل انساني دنده ده او د ولسی تړون د بیا رغونې پروژې په پلي کېدو کې د بیوزلۍ له منځه وړلو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
بیوزلی لرې کول زموږ او تاسې اسلامي او وجداني او ملي فریضه ده. بیوزلی باید افغانستان کې ختمه شي. بیوزلی باید اول کم شي او ټولو نه بوجهتر بیوزلو ته توجه.
اشرف غنی وای افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې چارو ته ژمن دی او لا هم دې عمله نړۍ افغانستان ته د یو میلیارد ډالرو ورکولو هوکړې ته ورسیده. جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی تړون د بیا رغونې چارو د تړون د لسلیک په مراسمو کې وویل افغان حکومت د نړۍ په ازموینه کې دی او د افغانستان د بیا رغونې په ټولو پروژو کې په سرتسري توګه د رڼتیا او شفافیت په پلي کېدو کې هم ټینګار وکړ. حکمل روان، امریکا غږ دیو ریډیو، کابل.
قدر منوریدونکو او لیدونکو، د خیبر پښتونخوا مردان شار کې یو شخصي تعلیمي اداره فضل حق کالج به له سبا څخه برته د تعلیم لپاره پرانستل کیږي. دغه کالج د امنیتي اندېښنو له وجې څخه بند کړل شوی وو او وس پولیس وایي دوی به و ټولو هغه شخصي او حکومتي ادارو په ضد اهم ګامونه پورته کوي کوم چې د خپلو ادارو لپاره امنیتي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې هکله تفصیلات راکوي د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې فضل حق کالج د ترهګر بریدونو د دړکونو وروسته سبا له بعد د طالبانو لپاره پرانستی شي. د یوې اونۍ راهیسې د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد بند کړی شوی کالج ته وسلوالو دړکې ورکړې وې او دا چې په ټوله صوبه کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په 400 ضلع کې د مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو په ضد د ناقص سکیورټي په وجه باندې کاروایی هم په عمل کې راوستې شوې ده. په مردان ضلع کې د فضل حق کالج پرنسپل پروفیسر ریاض خان ډیوري او سره د خبرو په محل وای چې د مقامی انتظامیه له طرفه د سکیورټي ورکولو د یقین دهانه نه ورستو هغوی با سباله یعنی د ګل دورزنه طالب علمانو ته په کالج کې د هاستل دننه او د کلاسونو د اخستو اجازه هم ورکړي. دوی زیاتوي چې نامعلومه وسلوالو له طرفه د پرلپسې بریدونو د دړکو په وجه باندې هغوی د لوی اختر د چټیانو نه ورستو کالج بند کړي وو.
میټینګونه پکې شوی دي نو اخر کې بس هغه مونږ ته سکیورټي پرووایډ کړي شور یې راکونه هغه نه پس به مونږ چې راټیګ کړو لوګو ا مونږ ته خو دې په استفان ورای کی پولیس والا کی دیشی مونږه اف سی خپل سی ایم ته مو ریکوست کړی دی که هغه په خبر راکی او بالکل بلوچستان مونږ ته 200 سټوډنټان دي خاصی غریبانان باندې خپایم ولې چې هغه کم رز رال او مونږه کرز ما خامې واپس واستل چې کالج بند هاستل والا راځي او بل رز ریګولر سټوډنټ.
په لیر کالج مردان د مودې راهسي په خیبر پښتونخوا کې د زده کړې د پاره یو ځانګړی نوم پیدا کړی دی چې پکې د صوبې د لری پروتو علاقو نه علاوه د بلوچستان صوبې ګڼ شمیر طالب علمان هم د زده کړې د پاره راځي. په 1500 کنال ازمکه باندې مشتمل دغه کالج کې صرف د بلوچستان صوبې 250 طالب علمان زده کړه کوي. خو بل اړخ ته د صوبې د 400 ضلعي نرار سیدلی ریپورټونه وایي چې په صوبه کې د سکیورټي د خطرونو ورستو د مختلفو سکولونو سرکاري ادارو او شخصي مرکزونو په ضد د ناقص سکیورټي انتظام په وجه باندې سخت ګامونه پورته کړی شوی دی. په 400 ضلع کې د پړانګ سیمې د بسونو د اډې د انتظامیه په ضد او د دوه سرکاري بانکونو نه علاوه ګڼ شمېر شخصي سکولونو په ضد مقدمه هم درج کړی شوی دی. خو د قانون ماهرین وایي چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د بنیادی ضرورت تحفظ ورکولو ذمہواری په ملک باندې اچوي او دا د حکومت ذمہواری ده چې هر وګړي او ادارې ته تحفظ ورکړي. په دې حق له د قانون ماهر سویب ایډوکیټ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې حکومت ته مالی په دې وجه غونډيږي چې د خلکو د ازادۍ او سکیورټي خیال وساتلی شي.
سکیورټي چې کوم ده د آئین مطابق د بنیادی حقوق ده د ټول نه بیسیک بنیادی حق ده سټیټیزن هر شهري حکومت ورته پرووایډ کوي او چې حکومت دا دومره ټیکنیکل غونډي دومره په هر چیز باندې لکه د روپیه ډیرو پیسز باندې ټیکس راتا نه سیس باندې ټیکس ته اته هونه غونډې دا خلک دي لپاره ونه زمونږ ته سکیورټی راکی لیبرټی راته راکی ازادي راته راکی دا بنیادی حقوق راته راکی چې تا ته دا نه ملاویږي نو زمونږ حکومت دا ټیکس نه ولېلی بیا سکیورټی ادارې ته خدای لري نه مچ دي دا مو چې په پلان کې ورو په پلان کې ټیم دا کس راځي دا چې دا ته جامې به چول یو دا چې دا حمله وکړي نو بیا موږ دا لري نه دا سړی نیول کیږي ولینا دا کار خو د سکیورټی ادارو چې ته په سکیورټی پلان ورکه کار په سکیورټی پلان باندې کیږي چې تا سکیورټی پلان نه ته بدرس پایانو درونه وي بس دا ته جدن شي
یاد دی چې په کال 2014 کې په مرکزی ښار پیښور کې د آرمی پبلک سکول دننه 15 ماشومان په شمول 34 کسان وژل شوي وو. د هغې نه وروسته په 400 ضلع کې په باچا خان پوهنتون کې د ترهګر برید په نتیجه کې د 60 زیات طالب علمانو او سیکیورټی کارکوونکو ژوند له لاسه ورکړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او دواړه هیوادونه په یو بل باندې تورونه هم لګوي. د دې وروستی مثال د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا او بیا د هند هغې ته ځواب و. وزیر اعظم نواز شریف ویلو چې د کشمیر د مسلې حل کولو بغیر په دغه سیمه کې امن هم نشي راتلی او د دواړه ملکونو تعلقات به هم خراب وي. نن د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی دی که پاکستان او هند ولسونه جګړه کوي باید د غربت، بیروزګاری او تعلیم لپاره دی وکړي. بیا دې وکتلی شي چې څوک پکې بریالی کیږي. خو په پاکستان کې ځینې څیړنکاران وایي چې د نریندرا مودی دغه وینا دا یو سیاسي وینا ده. یو تفصیلي رپورټ پې د سیمینار د ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
هندی وزیر اعظم نریندر مودی اوڑی فوجی کیمپ باندې د حمله نه پس رومبی زل د خپل هیواد کیرالا ریاست کې عوامي غونډه ته د وینا په وخت په پاکستانی خلکو غږ وکړو چې د خپل واکدارانو پښتنو کې چې مشرقي پاکستان ولې بایلو، بلوچستان، سند او پښتونخوا ولې نه کابو کیږي او وی ویل دواړه هیوادونه یو ځای آزاد شي. خو څه وجه ده چې دا وخت هند ټولې دنیا ته سافټویر لیږي او پاکستان تر هګر؟
هندوستان دنیا میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران ٹیررسٹوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا کارن؟
خود خپل تقریر آخری برخه کې هندي وزیر اعظم ویل راځي چې په شریکه د غربت خلاف جګړه وکړو، د بیروزګارۍ ختمولو خلاف په ګډه کار وکړو او ګورو به چې څوک تا جنگټي. خود وزیر اعظم مودی د دغه تقریر په حق لچ ډیوا رادیو د نړیوالو اړیکو د یو ماهر پروفیسر ډاکټر اعزاز خټک نظر پوښتلو، نو هغه ویل د تقریر لومړی برخه سیاسي بیان د کم چې اکثر د دواړو هیوادونو مشران وخت په وخت ورکي، خو د تقریر په بل برخه باید دواړو هیوادونو واقداران غور او فکر وکي.
دوی کو دواړه خپل دا ګرم خبرې فری دي او غریبۍ خلاف جنگ شروع کی، د انساني حقوق احترام جنگ شروع کی، دوی کې مقابله شروع کی. انڈیا کشمیر کی خپل پالیسی سم کی، پاکستان بلوچستان کی سم کی، بلجے کی سم کی، کراچی کی، پاٹا کی، ډېر فرق وراشي. دا انسانان به خوشحالی خوراشي. خو دا څه چې دا ټول سیاسي بیان بازی دی یو بل کمول د پاره او خطر خینا د پاره، او دی وخت حالات دواړو ډېر زیات ګنده حالات کې دي، دا د هیچا په حق کې نه دي.
بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې هند په داسې بیانونو د نړۍ پام کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونې اړول غواړي او هین خپل پاکستان کې دننه طرح غړی خورولو کې ککړ دی. د یادونه وړ د دروانه میاشتې پاتله سم نیټه هندي کشمیر اوړي کې وسلوالو په یو فوزي کیمپ بریت کړو چې لامل یې 43 هندي فوجیان وجل شوی او هند دغه بریت زموار پاکستان ګرځي. خو پاکستان دغه ټول تور نه ردی او وای هند باید ثبوتونه وړاندې کړي. خو دغه بریت نه پس د دواړو گاونډي په جوهري وسلو سنبال هیوادونو خراب تعلق لا نور هم خراب شوی دی او یره پیدا شوی د چرته د دای ترمنځ چکړه شروع نشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پی خبر.
قدر مون اوریدونکو او لیدونکو تاسو ریپورت واوریدې هم د هند او د پاکستان د تاو تریخوالی په حق له بل راپور چې د هند یو سخت دریځ ډلې شو سینا ډلې لخوا د پاکستان هغه اونرمندان چې په هند کې کار کوي د فلمونو په دنیا کې یا د سندرو په دنیا کې هغه ته دړکې ورکول سوي وي چې دوی د هند پریش دی او پاکستان ته ولاړ سي و دغه خبره ته مطبوعاتو ډیر زیات ورکړی ولو خو سیړنکاران وایي چې د پاکستان څومره هم اونرمندان دی هغه په دومره شمیره کې په هند کې کار نه کوي ډیر لږ شمیره ده او الته هم دومره زیات کار نه کوي په دې کله د کراچي څخه زموږ د ریډیو خبريال فضل عزیز ریپورت راکوي
کارپوهان وایي هسې خو پاکستانی هنرمندان او سندرغاړي د ډیر مخکې نه هند تزي فلمونو کې برخه اخلي ولی هلته په فلمی صنعت کې نوم نه دی پیدا کړی او دا اوس د تیرو شپږو اوو کلونو راهسې پاکستانی هنرمندان په هندي فلمونو کې ښکاره شو او خلکو خوښ کړل کارپوه رافیح محمود وایي په تیرو سو کلونو کې که د پاکستانی هنرمندانو هند ته تک زیات شوی خو دوی هلته په دویم یا دریم نمبر ساتل شوي دي کوم ښه کردار ورته نه دی ورکړی شوی
فواد خان کے جانے سے پہلے اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں تھا جہاں تک ایکٹرز کی بات ہے کیونکہ آپ کے پاس جو مثالیں آپ کو ملتی ہیں اس میں حمیمہ ملک کا جانا اس میں علی ظفر کا جانا
دی وای د فواد خان د تلو نوړان د کومه غټه برخه نخکاری تر سوچي د هنرمندانو خبره دا مونږ وګورو نو اومه ملک ولی ظفر او زین نور کسان هین ته تلی دي خو نوم یې نه پیدا کړي فواد خان په کال 2016 کې د هند په خوبصورت نومي فلم کې د ښکارا کېدو نو وروسته مشهور شوه او اوس د هند د یاد فلم جوړونکي کرن جوهر په اے دل ہے مشکل نومي فلم کې کار کړی دی ویل کېږي دغه فلم روانه میاشت پرېدونکې دی د هند تازه بل فلم رئیس چې شاهرخ خان جوړ کړی دی پاکستانی اداکار ماهر خان پکې کار کړی دی او دغه فلم هم لانه د خبر شوه د دین علاوه پاکستانی هنرمندانو کې علی ظفر جاوید شیخ وینا ملک میرا او زین نورو هم هندی فلمونو کې کار کړی دی رافی وای هند کې فلم جوړونکي د پاکستانی هنرمندانو د الفاظو ادایګي او شخصیت خوخوي د فلمونو یو بل کارپوه واسی چودری وای په تیر وو ته کله مود کې د پاکستان فلمی اداکارانو نه بلکې سندرغاړو په هندي فلمونو کې نوم پیدا کړي لکه په دبنګ فلم کې د راحت فتی علی خان سندرا او د مهاراشتر نو نرمان سینا د پاکستانی هنرمندانو په حواله د بیان په اړه نو موړې وای دا ډوم به زل نه دی چې دغه ډول بیانونه ورکړي کیږي خو د هند او پاکستان رسنۍ د غسیز ته غلط رنگ ورکوي دیوائزن پوہیگم چی دیتا ہوا والی ورکلے کی گی او سو رزی وڑان دی دا پاکستان تحریک انصاف شیری مزاری ہم پا دی دا نمبر جوڑا والو حسا کلی دا او ویلی وو چی پاکستانی هنرمندان ولی پا ہند کی ناس دی دا نموڑی پوائنا پاکستانی رسنویولا دا ہم خکر کول پکار دی چی دا ہند یو پولیس افسر پاکستانی هنرمندانو ته د تحفظ ورکول ویلی دی واسی وای دا وخت پاکستان کې د هند او پاکستان فلمونه یو شان خوول کیږي خو په هند کې د پاکستان فلم اړو چلیږي نه او رافی بیا وای پاکستان کې خې فلمونه جوړیدل پیل شوې دي خو ډیر کم دي
مقدار میں یہ فلمیں نہیں بن رہی کہ ایک پوری سینما انڈسٹری صرف پاکستانی فلموں کے اوپر کھڑی ہو
دیوائی پا دومر مقدار کی دا فلمونه نه جوړیږي چې پورا فلمی صنعت یوازې په پاکستانی فلمونو روان شي یا د دې وی دوه ورځې وړاندې د مهاراشتر نو نرمان سینا ډلې پاکستانی هنرمندانو ته په اتصل ویختو ساتونکو کې د هند نه د وتلو غواخ کړي او بیا یې ویلي هغه فلمونه چې پاکستانی هنرمندانو پکې کار کړي چلی دوه تبې نه پریګ دی فضل عزیز وایس اف امریکا ډی ریډیو کراچۍ
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د سبالا په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي پر ضد په غټه کچه باندې یو مهم شروع کیږي چې پکې ور د پینځو کالونو کم ماشومان ته د پولیو خلاف ویکسین یا قطرې ورکړل کیږي د خیبر پختونخوا په اته ضلعو او قبایلي سیمو کې به زیاتره دغه کمپین هم چلولې کیږي چې شپږ 500 لکه او 2 زره ماشومان ته به ساسکي ورکول کیږي چارواکي د صحت وای چې د انکاریانو مور پلارانو په شمیره کې هم ډیر کمی راغلی دی او د دې پته د دینه هم لګی چې روان کال د پولیو صرف 14 کیسونه په دغه قبایلي سیمو خبر پښتونخوا کې او ټول پاکستان کې مخې ته راغلي دي یو ریپورت په د سیمینا د ریډیو خبریاله نبیلا مشتاق راکوي
خیبر پختونخوا اتے ضلعوں اور قبائلی ایجنسیانوں کے بعد سبانہ در ورزن پولیو مہم پیل کی گی چارواکو وینا دا چھ پولیو کمپین دا پارا ٹول مہم گامونا پورتکڑے شوی دی پولیو مخنیوی پروگرام مشر ڈاکٹر محمد جوہر خان ڈیوا ریڈیو تدا اوین چھ دی مہم کی با خواہشا شپک پنزوس لکا دو لزارا معشمارو تبا پولیو ناروغی پزت ساس کے اور کول کی گی
سبالہ و پولیو مہم شروع کی گی پورا پاکستان کے خیبر پختونخوا کے مکمل تیاریاں شوی دی ددے کیمپین دا پارا خیبر پختونخوا کے چکم پنز کال نواڑو معشومان دی چچا تبساس کی اور کو داغی منگسر چکم پلان دے آغا 56,12,000 معشومان دی دا اوورال تقریباً 20,000 ٹیمان دی چ فیلڈ کی بئی
نما وڑے زیادہ وی چی تیر شوے لو ٹرانسمیشن کے دئی تر ڈیرا کامیابی تر لاس شوی دا اون نئی آواز انکاری والے دے نو شمیرا رقم شوی دا بلکہ دے سرے پات شوے معشومان نو شمیرا ہم ڈیرا رخت شوی دا
کم لو ٹرانسمیشن سیزن تیر شوے دے اغا د پولیو خاتمے مہمونو کے د ٹول نہ بہترین لو ٹرانسمیشن سیزن ہو او الحمدللہ دا غی پوجا چ سنگل ڈسٹرکٹس کار کڑے دے دا وائرس تعداد کم شوے دے کیسوں تعداد کم شوے دے انوائرمنٹل سیمپلس لا اس پورے کلیئر دی دا یو خ نہ خدا د خ کیمپیننو نو دی کی مس معشومان تعداد کم شوے دے نو مس معشومان کی دا انکاری معشومان ہم راضی داغی تعداد ہم ڈیر کم شوے دے 1/4 تا خبر را رسید لے دا ریفیوزل تعداد ڈیر کم شوے دے اس بدا سی نی وچ جی ریفیوزل دلا سب زنگ دا پروگرام خرابی گی
ڈاکٹر محمد جوہر خان پوینا سخ کال سوار لس پونی کی سن امخ ترا غلی دی چی دی کی او د خیبر پختونخوا نے دی
2016 کی جی دی کال سوار لس کی سنو سپور کنفرم شوی دی تیر کال 54 کے سنو پدی سوار لس کے سنو کی پ خیبر پختونخوا کی اغه او کے سن دی یو کیس پر پی خبر کی راغلو یو پنوخار کے پہنگو کی د شانت پبنو کی شمسی خیل خواجہ مد غوری والا کی کے سن راغلی اور ڈی اے خان کے کیس راغلو پنز ضلع دا سیدی چ کمزے کی دا وائرس را خکار شوی دی
اخر کے ڈاکٹر محمد جوہر خان زیتوی چ د پولیو ورکرانو تحفظ د خپل مهم ذمہ داری گنی او د تحفظ د پاره با دیر وچ زرا سکیورٹی چاروا کے هم خپل ڈیوٹی تر سره کوي نبیلہ مشتاق وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخور
قدر منوریدون کو اولیدون کو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیدو عام لري هم د امریکا د صدارت زغل پاک لی ریپورت چې سبا د امریکای د وخت مطابق د مخستن په 9 بجې به د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدواران ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ اولنی نیغ په نیغه مبایسه کیږي د دې لپاره خلکو څومره تیاری کړې دي او امکان څه دي چې څومره خلک به دغه مبایسه ګوري په دې حقلا د ډیو ریډیو د ریډیو په خبرونه کې منزه شهید زموږ د همکار محمد اکرم زو پښتلې دي تاسو ته وړاندې کوو
چې کوم ډیبیټ یا مباحثه ده د امریکای دوه مخالف سیاسي مخالف چې کوم صدارتي امیدواران دي د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدواری هیلری کلینټن ترمنځ دا به یو ډیر غټه مباحثه وي چې په میلیونونو خلک به دې ترازی د 90 منټو پورې دغه مباحثه به د ګل پښپ باندې وي او دا اولنۍ مخامخ په مخامخ مقابله به وي د ټلویزیونونو چې کوم مشران دي او سیاسي تجزیه کار دی هغه وای چې د دې کتون کوشمیره بعد د 100 میلیون نه سیواوی دومره خلک اکثر د امریکای سوپر باول تر غونډیږي د دې په مقابله کې او دا بعد په کال 1980 کې چې د جیمی کارټر او د رونالد ریګن ترمنځ کوم مقابله شوی و د هغې نه به زیات د دې کتون کې به هغه 80 میلیون خلکو کتلی و چې کم یو ریکارډو د صدارتي مباحثه د کتلو خو ډیر خلک دا به زیاتره په ټلویزیونونو باندې ګوري په امریکا کې دننه او ډیر خلک چې د امریکای نه بهر دي هغوی هم غواړي چې دغه مقابله وګوري لکه په پیرس کې به دغه وخت د شپې 3 بجې وي د سحر وختي ملا بانک ټیم نه مخکې 3 بجې به وي او ډیرو خلکو به ځان خپل ټیمپیسونه یا ګړۍ ټیکلي وي چې دغه مباحثه وګوري او
دغه مقابله مقابله په حق لباندي د امریکای یو شمیر سربېګانی هم شوې دي. روانه میاش د نیویارک ټایمز او د سی بی اس خبری ټلویزیون یو شمیر خای چې درې اتیا فیصده چې کم رجسترډ ووټ اچون کې دي هغوی وایي چې دا چې کومه مقابله ده د بحث دا به ګوري. د دې نه علاوه په دې کې به ډېر غټ اډورټایزمنټس یا اشتهارونه هم وي ځکه چې دومره په میلیونونو خلک ګوري نو هغه به اشتهارونه هم د دې سره ګوري. خو د دې په منځ کې به اشتهارونه نه وي ځکه چې دا مقابله ده د دې یو اړخته او بل اړخته یعنی د مباحثې وړاندې او وروسته به اشتهارات کتل کیږي. د نیویارک ټایمز او د سی بی اس چې کومه سروې شوې ده هغه وایي چې 8% چې کوم خلک دي دا انډیسایډډ دي، تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې چې چاته ووټ ورکي، آیا هیلری کلینټن ته ووټ واچوي او کو ډانلډ ټرمپ ته ووټ واچوي. خو په یو بل ځای کې سیاسي تزیان نگاران وایي چې د رونالډ ریګن چې کومه مباحثه وه او د هغه سره چې د بل کم صدارتي امیدوارو د جیمی کارټر هغه کې غټه وجدا هم و چې رونالډ ریګن د هالیوډ یو ډیر ښه اکټر وو او خلک د دې لپاره هم دغه د هغې مباحثه کتلې وه چې آیا دی به د یو داسې صدر سره ژوند تیر کړي چې هغه د هالیوډ اکټر دی. دغه مقابله یا موازنه اوس دوی د ډانلډ ټرمپ سره هم کوي. ډیر خلک ګڼي چې هغه عمر یو سنجیده کس نه دی، خپلو خبرونه اوړي راوړي، نو د دې د وجه د ډیرو خلکو په دې کې توجه د دې وجه نه هم ده. خو بیا ځینې سلنکاران دا وایي چې کم خلک دا وایي چې 8% خلک هغه ډیسایډډ نه دي، خو ډیر خلک دا هم وایي چې کم خلک دا مقابله ګوري هغې د وړاندې نه فیصله کړې ده، خو هغوی صرف د دې لپاره ګوري چې د هغوی کم نظریات دي هغه نور هم پاخه شي. یعنی که د چا هیلری کلینټن خوښه وي، که هیلری کلینټن کمی خبرې کوي، نو هغه به د هغوی هغه عقیده او یا سوچ نور هم مضبوط کړي چې زه به هیلری کلینټن ته ووټ ورکوم، او کم خلک چې ډانلډ ټرمپ ته ووټ ورکوي هغه به د هغوی هغه سوچ نور هم مضبوط کړي چې هغه ډانلډ ټرمپ ته ووټ ورکوي. او د دواړو په خبرو کې ډېر زیات فرق پدې دی چې ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه د مکسیکو سره د دیوال خبره کوي، امریکای ته چې کوم خلک راغلي دي په غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي د هغې د اوباسلو خبره کوي. در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان او د اټلی د آثار قدیمه چارواکي کوشش کوي چې د لرغونی آثار په سواد کې محفوظ کړي ځکه چې سلنکاران وایي چې 95% آثار قدیمه اوس هم نه ده معلومه کړل شوې. رپورټ په د سواد د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر راکوي.
د سواد ځمکه د 15,000 کاله د لرغونی آثار او تاریخ لري. سواد کې موجود دغه لرغونی آثارو د ساتنې لپاره د اټلی حکومت او د پاکستان د حکومت او د بیلابیل تنظیمونو په شراکت د سواد په عجایب خانه کې د لرغونی آثارو په ساتنه کې د ځایي خلکو او کلتوري ټولنو کردار په نوم یو سیمینار وشو چې پکې د هرې طبقې خلکو ګډون وکړو. د دې سیمینار مقصد دا و چې عام اولس د لرغونی آثارو د اهمیت نه خبر بشي او خلک په خپله د دغې لرغونو آثارو ساتنه کوي ځکه چې دا آثار د دې خاورې اساسه ده. د سوات آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن صدر عثمان الاسیار وایي چې سوات د لرغونو آثارو ډک دی او ښکاره ځایونه صرف 15% دي او 95% آثار لا په ځمکه کې پټ دي.
د سوات تقریبا هر دره، هر سیمه، هر کلی دا د لرغونو آثارو نه ډک دي. د ایتالیان آرکیولوجیکل مشن د سروې مطابق چې څومره آثار اوس موجود دي ښکاری په ډاګه پزمکه پراته دي، دا د ټولو آثارو 15% باندې دي، مطلب 95% اوس هم لا پزمکه پټ پراته دي چې باغې د کار ضرورت دی.
د ایتلی نه راغله ډاکټر پروفیسر ماسیمو ویدالی سیمینار تخپل وینا کې اوه چې د ایتلی حکومت د لرغونو آثارو محکمه په 1925 کې سواد کې د آثارو معلومولو کار شروع کړی وو او په 1955 کې په سواد کې خپل دفتر جوړ کړی وو چې اوس هم کار کوي او تر اوسه پورې 20 د لرغونو آثارو ځایونه ښکاره کړي دي چې پکې 15,000 کاله زوړ بازیره خار هم شامل دی. د لرغونو آثارو ماهر فضل خالق وایي چې خلکو کې اوس د لرغونو آثارو د ځایونو ساتلو شعور پیدا شي دي
ګوره د سیده چې تیرشي درې سلور کال کې چې موږ ګورو نو د لوکل خلکو او د ځوانانو چې کم انوالومنت پاتې شوی دی داغي د وږي زمون لرغونی اثر نه صرف بچي وي دي بلکې هغه ډیر زیات په پرمختګ هم روان دي په پروټیکشن په حواله باندې او ټول دنیا ته هم خو خلکو سرپټوانو باسي نو دا ډیره غټه خبره ده چې لوکل کمیونټي او ځوانان
ډاکټر پروفیسر ماسیمو ویدالی زیاته کړه چې دنیا کې 80% سیلانیان د تاریخي ځایونو سیل کوي او 20% سیلانیان د خایسته نظارو سیل ته ځي او که د پاکستان حکومت او د سوات خلکو د دې تاریخي آثارو ساتنه وکړه نو دلته به هم د خایسته نظارو کتوله راتلونکو سیلګرو سره د تاریخ کې دلچسپی لرونکي سیلګری راځي چې لکه بل به د حکومت خزانه ته هم فائدہ وي او د سواد د اولس معاش پور سره هم ډیر خشي د سواد ګډ ګډ د لرغونو آثارو نه ډک پروت دی خو دلته ډیر ځایونه چې د لرغونو آثارو نه ډکو هغه د حکومت ته لاپرواهۍ د لاسه ختم شوي دي او که پاتې ځایونو لا حکومت توجه ورنکړه دا به هم ختم شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سواد.